په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې مو هندوستان ته د ولسمشر اشرف غني له سفر خبرو، نور رپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. افغان ولسمشر نن سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ نوې دلی ته روان شو. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ په هغو درو هیوادونو کې ور بیا حساب کړی چې اداري فساد پکې تر نورو زیات دی. او د قطر امیر د خلیج د عربي هیوادونو او ایران نه غوښتي چې خپل اختلافات د خبرو له لارې هوار کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ نوې دلی ته روان شوی. لارک څخه یو خبر شوی خبر پاڼه وایي چې دا هندوستان ته د ولسمشر دوه ورځنی رسمي سفر دی چې د هغه هیواد د صدر اعظم نریندرا مودي په بلنه ترسره کیږي. خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی به هندوستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي، ولسمشر پرناب مکرجي او د دغه هیواد د نورو چارواکو سره د کتنې ترڅنګ له سوداګرو او هغه افغان محصلانو سره چې په هندوستان کې په بیلابیلو برخو کې په زده کړو بوخت دي وګوري. ارګوی ولسمشر غنی به همدارنګ د دفاعي مطالعاتو او تحلیلونو انسټیټیوټ کې متقاعدو جنرالانو، متقاعدو سفیرانو، پروفیسورانو او محصلانو ته وینا وکړه او د بیلابیلو مسلو په ځانګړي ډول ترهګرۍ سره د مبارزې په هکله به د افغانستان نظر بیان کړي. له ولسمشر غنی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د مالیه وزیر اکلیل حکیمی، د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد، د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاش او نور چارواکي ملګری دي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ په هغه درو هیوادونو کې حساب کړی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات اداري فساد پکې موجود دی. په دې راپورټ کې یو سلو شپږ شپېته هیوادونو په اړه معلومات خپاره شوي. په 2015 میلادي کال کې د دې سازمان د څېړنو پر اساس افغانستان، شمالي کوریا او سومالیا د نړۍ هغه درې هیوادونه دي چې د نورو په مقایسه زیات اداري فساد پکې کیږي. په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت لوړ رتبه چارواکي په دولتي چارو کې د اداري فساد شتواله منی خوای چی ل دې اومدستون ز سره مبارزې ته خپل کاري پروګرامونو کې اولیت ورکړي. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د زیات اداري فساد لامل د نړۍ په دریو ورستوي هیوادونو کې شامل کړي چې ټاکل شوی د اکتوبر په 15مه د وبخیدا شفافیت نړیوال سازمان په داسې حال کې افغانستان د زیات اداري فساد لقب له نړۍ په دریو ورستوي هیوادونو کې شامل کړي چې ټاکل شوی د اکتوبر په 15مه په بروکسل کې د دې هیواد پر وضعیت نړیواله غونډه وشي چې اداري فساد پر ضد د حکومت د مبارزې څرنګوالی به هم پکې وڅېړل شي. په جوزجان کې پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په وسلواله نښته کې پرون ماښام د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان او دوه وسلوال طالبان وشل شوي. د جوزجان د امنیه قومندان ازادي راډیو ته وویل چې د سیمه ییزو پولیسو قومندان عبداللطیف د فیض آباد ولسوالۍ د یو شمیر پوستو مشر. قومندان عبداللطیف ماښام د خپل کار سیمې ته په لاره کې د وسلوالو طالبانو په برید کې ټپي شوی او د جوزجان د امنیه قومندان رحمت الله ترکستاني په وینا بلخ ته د درملنې لپاره تر رسیدو مخکې یې سا ورکړه. په سرپل کې د 209 شاهین قلي اردو چارواکي په دې ولایت کې د یو سلو ډیر شو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړي. د دې قلي اردو ویندوی نصر الله جمشیدی پرون ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان د دې ولایت په سنچارک ولسوالۍ کې په وروستیو پوځي عملیاتو کې وژل شوي.
همچنان عملیات ما هم جریان داره و الا تا وقتی جریان پیدا میکنه که مخالفین و مسلح یا دشمنان و مردم افغانستان از ورسال سنسوره قدرت بود کاملا افتازی شوند از اونجا موجودت اینا در اینجا یک باقی نمونه.
بلخوا د کابل جلال آباد ترمنځ لویه لار الله هم تړلې او د لغمان چارواکي وایي چې د پرانیستو لپاره یې هڅې کوي. د لغمان د والی ویان پرون ازادي رادیو ته وویل چې د شدیدو بارانو له امله د سروبي په سیمه کې د غره یوه برخه نړېدلې او ډبروي سړک بند کړي. د چارواکو په وینا پر دې لارې موټر یوازې د وریښمو تر تنګي تګ راتګ کولی شي. خو د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک وایي چې له لارې څخه د ډبرو د لرې کولو کار پیل شوی او هڅې روانې دي چې دا لار د موټر لپاره خلاص شي. د قطر امیر د خلیج له عربي هیوادونو او ایران غوښتي چې خپل اختلافات د خبرو لارې هبار کړي. د قطر دولتي خبري اژانس وایي چې تمیم بن حمد السانی د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره د لوی اختر په مناسبت په تلیفوني خبرو کې نوموړي ته ویلي چې د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو ترمنځ اړیکې باید د ښه ګاونډیتوب او دوه اړخیز درناوي پر بنسټ ولاړې وي. نوموړي زیاته کړې د ایران او عربي هیوادونو ترمنځ هر ډول اختلاف باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د ایران شیعه دولت او د سعودي عربستان په مشرۍ عربي هیوادونه په یمن او سوریه کې د نیابتي جګړو په دوو مخالفو لورو کې ولاړ دي. د قطر امیر دا غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د حج د مراسمو په اړه د ایران او سعودي عربستان ترمنځ لفظي شخړې تودې شوې دي. په تیرو دیرشو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سکال ایرانیان د حج په مراسمو کې د ګډون څخه بې برخې وو. د سعودي عربستان لوی مفتي شیخ عبدالعزیز په دې وروستیو کې ویلي چې ایرانی مشران مسلمانان نه دي. بلخوا د ایران انقلاب ساتونکي ځواک یوه د چټک سرعت لرونکي کښتۍ فعاله کړې ده چې د هلیکوپټرو او سل کسانو د انتقال وړتیا لري. ایراني رسنیو پرون ویل دا کښتۍ 55 متره اوږدوالی او 14 متره پلنوالی لري چې کولی شي ملکي هلیکوپټر انتقال کړي. پر دې کښتۍ د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهایي تصویرونه او د امریکا ضد شعارونه لیدل کیږي. د دې کښتۍ د پرانیستې په مراسمو کې د ایران د انقلاب ساتونکو د سمندري ځواک قومندان علي فدوي په خلیج کې د امریکا حضور وغند دا وی ویل چې دلته د امریکا حضور د بی امنیتی او بی قانوني سبب شوه. فدوی ونه ویل چې دا کښتۍ په وسلو سنباله ده او کنه. لا ازادي راډیونه خبرونه اوري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا په هغه هیواد کې د جګړې د کمیدو خبر ورکړ. دیمستورا وویل د دوشنبه په ماښام د اوربن له اعلان راهیسې وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. سټیفن دیمستورا پرون په ژنیو کې خبري غونډې ته وویل:
Sources on the ground which do matter including inside Aleppo.
د وای د حلب غړون د سوریې په لوی خارونو کې زموږ سرچینې وای چې وسیت د پام وړ خشوي هوایي حمله نه دي شوی او په دمشق هم قراري و. خو دمشق په نږدې سیمه راستا کې د وسلوالو خطو خبر راکړل شوی دی. په سوریه کې د دوشنبه په ماښام د امریکا او روسیې د موافقه پر اساس اور بند اعلان شو. اخوا مسکو بیا په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم پر هغه مخالف وسلوالو ډلو چې د امریکا لخوا یې ملاتړ کیږي د اوربند د ماتولو تور لګولی. د روسیې د پوځ یو لوړ رتبه چارواکي پرون وویل چې د سوریې دولتي ځواکونه له هغه سیمو پرته چې داعش او د فتح شام په څیر افراطي ډلې پکې فعالیت کوي په ټوله سوریه کې پوځي حملې بندې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي جنگي الوتکوې د عراق خلکو ته یو ستر کیمیاوي ګواښ له منځه وړی. د امریکا د دفاع وزارت په وینا جنگي الوتکوې په موصل کې هغه تاسیسات بمبار کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پکې کیمیاوي وسلې جوړولې. په عراق کې د امریکا هوایي ځواک قومندان ډګر جنرال جیفري هارګیان پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته وویل د وروستیو هوایي بمباریو هدف د داعش د ډلې یو مرکز و چې له هغې د وشونکي کیمیاوي وسلې او ښایي د کلورین او نورو زهرجنو ګازو د تولید لپاره کار اخیست. د ملګرو ملتونو یو څیړونکي په دې وروستیو کې تایید کړی چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په سوریه کې د زهرجنو ګازو څخه کار اخیستی دی. د اوکراین حکومت وایي په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وسلوالو سره په نښتو کې پرون د دې هیواد درې عسکر وژل شوي او 15 ټپیان دي. د اوکراین د پوځ ویاندوی څرګنده کړه چې له دوشنبه راهیسې په ختیځ ښار لوهانسک او دونیتسک کې د دوی او د روسیې د پلوي بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړه روانه ده. په دونیتسک کې بیلتون غوښتونکو ویلي چې درې وسلوالې په دې نښتو کې وژل شوي. د اوکراین په ختیځ کې تېره میاشت اوربن موافقه وشوه. داسې ګڼل کیږي چې د فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیران نن د اوکراین پلازمېنې کیف ته ولاړ شي او په سیمه کې د اوربند ټینګولو هڅې وکړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه سمک په پانه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم ومومئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ نوې ډیلی ته روان شوی دی. په دې اړه په ریپورټ سروي راوړی چې د شفافیت نړیوال سازمان په خپل کلنی ریپورټ کې افغانستان د هغه څو هیوادونو په کتار کې نیولی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه اداري فساد پکې زیات دی. دا به موري چې په سوریه کې د اوربن لومړۍ ورځ په ښه توګه تېره شوې ده. د امریکا د ولسمشرۍ څوکۍ ته کاندیدی هیلری کلینټن په کالیفورنیا کې د کمپاین غونډې ځنډولي ځکه ډاکټران ورته ویلي چې د سکارلی په ناروغۍ اخته ده. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی او د ګوړې اچار پروګرامونه لرو. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ نوي ډلي ته روان شوی. له ارګ څخه یوه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې دا هندوستان ته د ولسمشر دوه ورځنی رسمي سفر دی چې دغه هیواد د صدراعظم نریندرا مودي په بلنه ترسره کیږي. په اړه یې تفصیل فرشته جلال زید راوړي.
نوی ډیلی ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د دورځنی سفر او له هندي چارواکو سره د هغه د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره شوی. خو د افغانستان د پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم وویل چې دوی له هندوستانه د سپکو او درنو وسلو غوښتنه نه ده کړې او څرګنده یې کړه چې ښاغلی غنی نوی ډیلی ته په دې سفر کې له هندي چارواکو وسلې نه غواړي. قدم شاه شهیم چې څو ورځې مخکې هند ته تللی او هلته یې د ځمکنیو او سمندري ځواکونو له لوړتبه مشرانو سره کتلي وایي چې د افغانستان د پوځ د وسلو تخنیک له هندي وسلو سره فرق لري.
ما با هندوستان هنوزم راجی با تانک و توپ و گپای هم صحبت نکردیم.
موږ له هند سره تر اوسه د توپونو او ټانکونو پر غوښتنه خبرې نه دي کړې، ځکه موږ سره د وسلو په تشکیلاتو کې د امریکا متحده ایالات او ناټو مرسته کوي. موږ د تعلیم او تربیه، د ناروغانو د درملنې او پوځي تجربې د شریکولو او ګډو پوځي تطبیقاتو په اړه له هند مرسته غوښتې ده. خو د وسلو خبره نه ده شوې، ځکه د هندي وسلو تخنیک هم زموږ له وسلو فرق لري. خو زموږ د اړتیا په صورت کې دا د بحث وړ موضوع ده او خبرې ورباندې کېدلی شي. د رویټرز خبري اژانس په حواله داسې ګڼل سوی و چې لوی درستیز قدم شاه شهیم د اګست په وروستیو کې هند ته په خپل سفر کې د پوځي وسلو او تجهیزاتو هغه لست هندي لوري ته وړاندې کړي چې د امریکا له پوځ سره د مشورې پر اساس جوړ کړی دی. رویټرز همداراز په نوي ډیلي کې د افغانستان د سفیر شیدا محمد ابدالي په حواله خبر ورکړی و چې هند به له تروریزم سره په مبارزه کې له افغانستان سره د مرستې لپاره د هیواد ته زیاتې وسلې ورکړي. شیدا محمد ابدالي رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې هند به دا کار د پاکستان اندیښنې ته له پاملرنې پرته کوي، ځکه چې د ده په وینا سیمه ییز امنیت د خرابېدو په حال کې دی او د افغانستان امنیتي ځواکونه له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو سره د مبارزې لپاره زیاتو وسلو او پوځي تجهیزاتو ته شدیده اړتیا لري. خو د افغانستان د پوځ لوی درستیز قدم شاه شهیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې له هند یوازې د الوتکو د ترمیم لپاره د پرزو غوښتنه کړې ده. دی وایي هغه پرزې چې د ناټو په غړو هیوادونو کې نه پیدا کیږي او زیاتې له روسیې سره دي، موږ له هند سره خبرې ورباندې کړې چې راته برابرې کړي، نو هغوی به له روسیې سره هم په دې اړه خبرې وکړي. دا پرزې موږ د خپلو هغو الوتکو د ترمیم لپاره کارولی سو چې اړتیا ورته لرو چې په روسي سیسټمونو برابرې دي. هند د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته لږ تر لږه $2 میلیارد له افغانستان سره اقتصادي مرسته کړې ده. نوی ډیلی د تیر کال په ډسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې افغانستان ته 4 MI-15 جنگی هلیکوپټر ورکوي. دا اول وار و چې هند له افغانستان سره د جنگی وسایلو کومک اعلان کړ او 3 هلیکوپټر په فبروري کې د افغانستان ملي اردو ته ورسېدل. هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی تر سفر مخکې داسې رپورټونه خپاره شو چې شایي له هندي چارواکو د سپکو او درنو وسلو د غوښتنې پر اساس په دې اړه د هند صدراعظم نریندرا مودي له لوري نوې ژمنې ترلاسه کړي. دې ته په اشاره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو کې د افغانستان او هند ترمنځ د پوځي همکاریو د پراختیا په اړه اندېښنه څرګنده کړه. خو په کابل کې د هند سفیر منپریت وورا پرون ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان دا اندېښنه د پوښتنې وړ ده. شاغلی وورا ویل هند او افغانستان خپلواکي بهرنۍ کړنلارې لري او خپلو خلکو ته د خدمت لپاره یې عملي کوي او د پاکستان دا حق نه دی چې په دې اړه اندېښنه څرګنده کړي.
بل خوا ته تمه کیږي چې افغان ولسمشر به د هند له چارواکو سره د افرادو د تبادلې موافقه لاسلیک کړي. د هندي رسنیو په باور د افرادو د تبادلې له موافقت نامې سره به د مجرمانو او تروریستانو تبادلې ته د دواړو هیوادونو ترمنځ لاره هواره شي. د دې موافقې مسله تیر کال د افغانستان او هندي چارواکو ترمنځ یاده شوې وه او دا د تمه ده چې 14 میاشتې وروسته لاسلیک شي. دا موافقتنامه د هند کابینې د دوشنبه په ورځ تایید کړه. هند د نړۍ له لږ تر لږه 10 هیوادو سره ورته تړونونه لري. افغانستان په سیمه کې له ایران او تاجکستان سره ورته تړونونه لاسلیک کړي، خو سوال دا دی چې داسې تړون ته به پاکستان ډېر اندېښمن نه شي چې د دوی اتباع هند ته ونه سپارل شي. په دې اړه به د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانګزي سره مرکه واورو.
په حقوقي لحاظ دولتونه حق لري چې د محکومینو او متهمینو د استرداد قراردادونه یو له بل سره امضا کړي، افغانستان له ځینو هیوادونو سره داسې قراردادونه لري، لغل جملې له خپل ګاونډي هیوادونو لکه تاجکستان او ایران. دا یوازې د دواړو هیوادونو اتباع د استرداد وړ دي په داسې قراردادو کې، او هغه په دې ترڅ هغه قرارداد باید پر دې مبنوي چې یو عمل په دواړو هیوادونو کې جرم وګڼل شي او د توافقاتو په اساس دا باید تبادله شي. حتی په ځینو مواردو کې د بشري حقوقو د موازین له مخې د محکوم شخص رضایت هم پکې اخیستل کیږي، اما په عمومي ډول د استرداد مسله یوازې د دو هیوادونو د اتباعو ترمنځ کیږي. د افغانستان او هند د محکومینو د استرداد قرارداد په هیڅ وجه دریم هیواد باندې تاثیر نشي درلودلی.
ستانګزی صاحب، هندي رسنوی ویلي دي چې له دې موافقتنامې سره به مجرمان او ترورستان تبادله شي. ترورست خو بیا عامه کلمه ده، آیا په دې کې نور د نور هیوادونو
تابعیت شرط؟ که هندي مطبوعات دا خبره کړې ده که لغرستانی حالت نه وباسو، مطبوعاتي حالت نه وباسو، په حقوقي لحاظ دولتونه حق نه لري چې د نورو هیوادونو اتباع بل هیواد ته د استرداد قرارداد پر مبنا وسپاري، ولو د دوی جرم هر شی وي. د جرم ډولونه او حدود په قرارداد کې معلوميږي. دا دقیقه ده چې کوم ډول جرایم تروریستي جرمونه نن سازمان یافته جرایم دي، او دا ډېر نورماله خبره ده چې دولتونه کولی شي د هغې د استرداد په ارتباط قراردادونه سره منعقد کړي.
د دې خاطر چې د سپتمبر تر 13 را وروسته په نړۍ کې دغه اصول یو ډول تر پښو لاندې شوی دی، او یا یو ډول وایو چې تغییر شوی دی. مثلا د امریکا متحده ایالاتو ځینې ترورستان نورو عربي هیوادونو ته یا نورو هیوادونو ته وسپارل، نو فکر نه کوي چې د هند او افغانستان د اسیرانو په تبادله کې به هم بهرنیان شامل شي؟
زه فکر نه کوم، ولې دیو امریکایانو له قرارداد نه پرته دا اقدامات کړي چې د خپل کرک په ځینو مواردو کې د بشري حقوقو نقص هم ګڼل کیږي او د دولتونو د حاکمیت نقص هم. اما په کلي ډول کله چې قرارداد منعقد کیږي هغه یوازې د هغه د تطبیق ساحه د دواړو هیوادونو اتباع دي.
استاد سنگزی، فکر نه کوي چې د دغه موافقتنامې ګټه به تر افغانستان هند ته زیاته وي، ځکه چې په هند کې دغه مشکوک افغانان نشته چې افغانستان د هغوی د استرداد هیله ولري چې افغانستان ته وسپري، او په افغانستان کې ممکن زیات وي، ځکه چې په هند کې روانه اونۍ یو راپور هم خپور شو چې د کریلا 22 کسان له داعش سره یو ځای شوي.
جرم یو پدیده ده چې د دواړو هیوادونو نظم اخلالولی سي، یا د هیوادونو نظم اخلالولی سي. په هغه صورت په دې کې موازنه نشته. مثلا که چیرې د ایران او افغانستان په منځ کې پرتله کړو، د افغانستان د اتباع په ایران کې محکومین دي چې د استرداد مسله مطرح کیږي، دا په داسې حال کې چې په افغانستان کې کم دي. اما د جنایتکار مسله کله چې مطرح کیږي، د کم و زیات یا د مساوي تبادلې بحث نه پکې مطرح کیږي، بلکې کلي ډول توافق کیږي. زه فکر کوم چې پرته له دغه 200 نفر چې په دې څو تیرو ورځو کې مطبوعاتي څېړنې د ویل کیږي چې دوی یو شمېر شاید له داعش سره په افغانستان کې وي، د هند اتباع برعکس افغانستان کې موږ تقریبا هیڅ مجرمین نه لرو چې موږ محاکمه غوي محاکمه کړی وي. اما زه فکر کوم چې موږ مهاجرین لرو په هند کې، زه فکر کوم چې هلته که تروریستي اعمال باندې نه په عادي جرایمو کې ممکن موږ محبوسین، محکومین او متهمین ولرو. په تېره بیا چې موږ مثلا د 15,000 شاوخوا و کې موږ دا اوس محصلین لرو په هند کې، چې د شمېر اتباع په افغانستان کې بیا نسته.
استاد مننه.
دا کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانګزي سره مو مرکه واوریده چې د هند او افغانستان ترمنځ د مجرمانو د تبادلې د احتمالي توافق په بیلابیلو اړخونو یې نظر څرګندوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د پکتیا د سټو کندو سیمه چې یو مهال له نارامو سیمونه وه، خو اوس په میله ځای بدل شوه. ویل کېږي چې د پکتیا، پکتیکا او خوست نه په زرګونو کسان د سټو د کندو، سمسوري او غرنۍ سیمې ته تللي دي او دغلته د اختر ورځې په میلو لمانځي. داود تپان راسره هم دا اوس د سټو له کندو نه د تلیفون په تماس کې دی. تپان صاحب، لومړی راته دا ووایا چې د سټو کندو څه ډول یوه سیمه ده او خلک ورته له کومو کومو ځایو میلې ته راغلي او دا څه ډول میلې دي؟
مننه انتب، زه په خپل وار د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وړاندې کوم. د سټو کندو سیمه د پکتیا ولایت هغه غریزه سیمه ده چې په د سټو کندو په دې درې ولسوالۍ کې زدران میشته ولسوالۍ کې وزې زدران، خواک او ګرد سیړی ولسوالۍ دلته موقعیت لري. ټول غرونه دي، موقعیت جغرافیوي موقعیت ډېر سمسوره سیمه ده، نښتر جلغوزه ونې او ډېر زیاتې ونې لري. سرسبز ده، دلته دي بیلابیلو سیمو نه، د خوست ولایت، د پکتیا، پکتیکا او لوګر ولایتونو، حتی کابل نه خلک د میلو لپاره راغلي. تیر درې ورځې دلته ډېر غټ میله ځایونه جوړ شوي وو. دلته هر سیمې نه خپل موسیقاران راوستل شوي دي په دغه سیمه کې. دا اوس هم لاندې موږ د غره یوې څوکې ته څنګ ته سو، دا اوس هم د موسیقي غږ اورېدل کېږي، د بیلابیلو سیمو موسیقي غږ اورېدل کېږي. دلته د سیاحت لپاره، د عید د ساتیرو لپاره ځوانان سیمې ته راغلي دي او خپلې ساتیرې کوي. بلې،
تپان صاحب، دا څنګه پوخای د سټو کندو او دغه شاوخوا سیمونه وخت په وخت د نارامو یو بریدونو ریپورټونه ورکول کېدل، څه فکر کوئ چې امنیتي وضعیت ښه شوی دی په دغه سیمه کې او کنه څنګه بیرته په دې سیمه کې میلې شروع شوي؟
د دغه سیمه د سټو کندو سیمه سیدا د شواک ولسوالي او ګرد چړې ولسوالي، وز زدران ولسوالي، د درې واړه ولسوالي د جلال الدین حقانی د نیټورک ولکه کې وي. په خوا کلونو کې او په تیرو دوه کلونو کې په دې سیمه کې د اردو تاسیسات جوړ شوي دي او سیمه د سړک د پخېدو چارې بشپړې شوي دي. په تیر کال کې بشپړې شوي او دغه سیمه په د نامنې نه د امن خواته راوړي. دا امنیتی فضا د خلکو روحیات دومره پیاوړې کړي چې د سیمې تراسي او خپلې میلې وکړي. دا اوس موږ غرونو غونډو غاړو ته وختو، بیلابیل خلک راغلي، ځان سره بیګونه او چمتې او کاسې راوړي دي او فیزي غړولي او دوی خپلې میلې کوي. بلان څه
تپان صاحب، یو مهال د سټو د کندو شاوخوا د ځنګلونو د وهل کېدو په اړه وخت په وخت شکایتونه راتله. تاسو خپله ویل چې دا یوه سمسوره سیمه ده چې د نخترو او نورو ونې پکې دي. اوس څنګه دی هلته دا سمسورتیا؟ اوس هم د ځنګل وهنه په دغه سیمو کې، په دغه غرنیو سیمو کې روانه ده او که نه؟
ان سب جنگل وهنه په دغه سیمو کې ولاړه ده. ولی د خلکو شکایت دا ده چې حکومت د دې سیمو د جنگلونو د بیا د احیا لپاره هیڅ ډول پروګرام نه لري. خلکو یوازې قومي تړونونه کړي دي چې هغه جنگلونه صفات دي هغه بن نه وي. ولی غوښتنې ډېرې زیاتې لري چې په پخوا مونږ خبرې ورسره کړې دي او د جنو رپورټور لپاره هم غږونه ترې اخیستي. دوی وایي کچیر دوی یو نهالم لګئی په غره کې، هغه د ساتنې لپاره هیڅ امکانات نه لري او د دې غرونو د بیا احیا لپاره دوی سره هیڅ نه دي شوي. خپله یوازې دومره کړي دي چې هغه د شته ځنګلونو یو وهلو مخنیوی کړی او هغه څومره په توان کې لري هغه ځنګلونه بیا نهالولو لپاره کار کوي. بلې، همشه
ډېره زیاته مننه داود تپان او دوستانو چې د پکتیا ولایت د سټو د کندو څخه د هغه میلې رپورټ راکوو چې د څو ولایتونو خلک د اختر په دریمه ورځ د اختر د لمانځنی او خوښیو په خاطر پکې راټول شوي دي او میله کوي. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادۍ راډیو نه.
دوستانو، اوس همدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي، احمد شیبر ورته کتنه کړي.
وال سټریټ جرنال ورځپاڼه په خپله تازه ګڼه کې لیکي، په وروستیو کې په افغانستان کې پر روغتونونو بریدونه زیات شوي چې له دې سره نړیوالو مرستندویو ټولنو ته ستونزې پیدا شوي دي. ورځپاڼه د تیر کال هوایي برید ته اشاره کوي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون وشوه، بیا په میدان وردګ کې د سویډن پر روغتون د برید مسله یادوي، او په وروستیو کې د دولت مخالفه وسلوالو له لوري د کندهار د میرویس روغتون حمله یادوي. د میرویس له روغتون سره نړیوال سور صلیب مرسته کوي. وال سټریټ جرنال بیا د میرویس روغتون د برید په اړه لیکي چې دا ځل حمله کوونکو د ډاکټرانو سپینې جامې اغوستې وي. ورسپانه لیکي نړیوال مرستندوی ټولنې تل پر شکیلو ډلو ټینګار کوي چې ملکیانو په ځانګړي ډول ناروغانو او د خیریه ټولنو د کارکونکو ژوند ته پاملرنه وکړي. نېشنل انټرست هم د افغانستان د جګړو مسله راخیستې ده چې عنوان یې دی په افغانستان کې بریالیتوب ته پوځي حل لاره نشته. د خبرونې په باور د امریکا وروستی هدف په افغانستان کې دا و چې د طالبانو رژیم سقوط وکړي، د القاعده بېخو بنسټ وباسي او داسې یو حکومت په دغه هېواد کې ټینګ شي چې ځواکونه یې د وخت له تېرېدو سره امنیتي مسؤلیت ومني او د بهرنیو له مرستو پرته په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. خو د خبرونې په باور د ډېرو هڅو او قربانیو سربېره لا هم د افغانستان ځواکونه نه دي توانېدلي چې یو مخ پر خپلو پښو ودرېشي. همداراز په سیاسي او اقتصادي برخو کې هم افغانستان په تېرو 15 کلونو کې هغه څه پرمختګ نه دی کړی چې هیله یې کېده. نېشنل انټرست بیا هغو میلیاردونو ډالرو ته اشاره کوي چې لویه برخه یې په افغانستان کې ضایع شوې او دغو مرستو د اکثریت افغانانو ورځنی ژوند بدل نه کړ. په سیاسي برخه کې هم د خبرونې په باور د افغانستان د ولسمشۍ له وروستیو انتخاباتو دا ښکاره شوه چې په دغه هېواد کې لا هم ډیموکراتیک پوخوالی نه دی رامنځته شوی او په حکومت کې د سیاسي ډلو ټپلو د اختلافاتو له امله کارونه سم نه ترسره کیږي. د نېشنل انټرست خبرونې په نظر په لنډو ویلی شو چې په کارو په افغانستان کې د امریکا له پوځي مداخلې سره امنیتي ګواښونه د افغانستان دننه په سیمه او حتی امریکا کې راکم کړي، خو هغه سیونه شو چې تمه یې کېده. خبرونه بیا پوښتنه کوي د امریکا پوځي مداخله بیا هم کولای شي چې دا ستونزه هواره کړي. د خبرونه په باور په افغانستان کې شکیل کورنۍ او بهرنۍ ډلې اوس دې نتیجې ته رسیدلې دي چې په افغانستان کې د پوځي لارې له دوام سره بریالیتوب ممکن نه دی او یوازې له سیاسي لارې چې ټول خواوې پکې داخلي شي او بهرنۍ هیوادونه یې ملاتړ وکړي د دغه هیواد بحران حل کېدای شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خوني چارواکي په هغه تړون کې چې په اساس افغان سوداګر کولای شي د واګله بندر څخه هند خپل مالونه صادر کړي ځینې ستونزې شته. په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خبرات شول چې دغه بندر پاکستان د افغان سوداګرو پر مخ تړلی. افغان ولسمشر هم څو ورځې مخکې په دې اړه عکس العمل څرګند کړ او پاکستان ته خبرداری ورکړ چې ترانزیتي لار د افغان سوداګرو پر مخ خلاص نه کړي، پر دې هیواد به منځنۍ اسیا ته ترانزیتي لار چې د افغانستان له خاورې تیریږي وتړي. نوریاس نوري دا مسله د سوداګرۍ او صنایعو د خوني د نړیوالو اړیکو مشره زرخ شافیزی سره په مرکه کې چیرلې او لمړی ترې پښتنه کړ چې پاکستان وایي د واګه بندرې د افغان سوداګرو پر مخ نه دی تړلې، بلکې واځي د هند مالونو ته اجازه نه ورکوي. آیا په شبي تړون کې دا موضوع ذکر شوی؟ خاغلی حافظی په جواب کې وویل
لپاره مرغه دا قرارداد کوم چې دا د قطع قرارداد مالخ کمن په لغوه باندې کوي چې دا صحیح نه دی، دا څنګه چې او حق دی وکړ شو دی او منتلغ وکړ شو دی. دا قرارداد د ګل دی هغه ټول شپه غلمه ځانو غري بسیر پر هغه اپتا قرارداد کې مونږ دوه نور قراردادونه هغه سره لري تعهدات به ملي لري او د دبليو ټي یو یا ورلد ټریډ اورګانایزیشن او همدارنګ د سی آی آر ټریډ کنوانسیون چې د آی آر یو لخوا هغه شو شوی دی کنوانسیون د ژنیو په نوم پاراته موږ متحد یو خپل سرحدات یو بل په مخ کې د ترانزیت او د انتقالات لپاره خلاص کړی. پاکستان ځمان دی په قراردادونو کې چې خوازي بندر د انساني ډول لپاره خلاص کړی دی او انسان په مقصد ته چې قرارداد کړی دی چې هغه شیان چې د صادرۍ او واردۍ موږ واردات کوو زموږ لپاره د لاندې لاره ټکنالوژي د هند لپاره همدغه واګه بندر ده او دا چې پیل چې موږ خلاص کړی خو دلته یې دا صحیح نه دی.
ستاسو له خبرو داسې څرګندېږي چې د واګه د بندر په ارتباط هغه قرارداد چې شوی په هغه کې ځینې نیمګړتیاوې شته، یعنی کومې نیمګړتیاوې؟ همدا چې افغان سوداګر نشي کولای له هند له دغه بندر مالونه وارد
کړي، هغه همدا بندیز لګولې دي د انساني مال په مخ کې. او نو خپل نو خپل ورنځ موږ دا اجازه نه ورکوي چې تاسو انساني مال د پاکستان د خالص خطر کې او افغانستان ته وروارد کړي. په دې خاطر چې موږ د تبعات بندر جوړه دا د دینو د احوالي لپاره
حافظ صاحب اوس چې اشرف غنی د خبرداري ورکوي وایي چې کچېرې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره خپل ترانزیتي لارې پرانیزي نو دوی به هم منځنۍ آسیا ته په تیرې بیا تاجکستان ته د پاکستانی اموالو په صادراتو بندیز ولګوي. آیا دغه بندیز اوس لګول شوی ده او که دا هم یو هغه وسیله ده چې غواړي د افغانستان دولت یې د پاکستان په وړاندې وکاروي؟
د اشرف غنی خبره عادلانه او عکس العملي ده. ولې ګټور نه دي؟ د اقتصاد لپاره د اقتصادي ودې لپاره نه د افغانستان لپاره ګټور دي او نه د سیمې د اقتصاد لپاره. دوی باید د دې پر ځای د افغانستان اقتصاد ټینګښت لپاره همدې کېرل به دوی واردات موږ کولی شو چې په افغانستان کې تولید کړو. دا لپاره دوی هېڅ کار نه کوي. زمونږ بلانس د تجارت ډېر منفي دی. د پانګونې د تشویق لپاره باید انګېزل وي چې دوی دا کار نه کوي که لار بنده شي پاکستان هم په لمسه عمل کوي. زمونږ ترجیح دغه دی چې منطقوي مناسبات او حداقل د ګاونډیانو ترمنځ مناسبات ډېر حسنه وي او حداقل د ملي نیرونو سره برابر وي.
ازرخش حفیظی و چی تاسو سره د ازادي رادیو مرکه اوریده نوموړی د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د نړیوالو اړیکو مشر دی. اوس هم یو اربیا په مکې د مهم خبرونو سر ټکو ده. افغان ولسمشر اشرف غنی نن سهار د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ نوی ډیلی ته روان شوی دی. د شفافیت نړیوال سازمان افغانستان د نړۍ د درې هغه هیوادونو په ډله کې حساب کړی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات اداري فساد پکې موجود دی. په جوزجان کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښته کې د سیمه ییزو پولیسو یو قومندان وژل شوی. په سرپل کې د 209 شاین قلي اردو چارواکي په دې ولایت کې د وروستي عملیاتو په ترڅ کې د 130 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او تر 100 د زیاتو نورو ټپي کېدو ادعا کوي. د قطر امیر د خلیج العربي هیوادونو او ایران غوښتي چې خپلو اختلافاتو ته د خبرو اترو لارې د هواري لار پیدا کړي. دا ایران انقلاب ساتونکو ځواک یو د چټک سرعت لرونکي کښتۍ فعال کړی چې د هلیکوپټر او سل کسانو د انتقال وړتیا لري. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډی مستورا په هغه هیواد کې د جګړې د کمیدو خبر ورکړی. نوموړي وویل چې د دوشنبې په ماښام د اوربن له اعلان راوروسته وضعیت د ښه کېدو په لور روان دی. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې جنگي الوتکو د عراق خلکو ته یو ستر کیمیاوي ګواښ له منځه وړی او په موصل کې د داعش د وسلوالې ډلې د کیمیاوي وسلو د جوړولو تاسیسات بمبار کړي دي. او د اوکراین حکومت وایي چې په ختیځ کې له بیلتون غوښتونکو وسلوالو سره په نښتو کې پرون د دې هیواد درې سرتیري وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دوستان تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. زموږ غږ ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفادو لښپږ نوي اورېدلی شي. په سوریه کې د اوربن لومړۍ ورځ په ختوګه تیره شوه. ځایي خلکو ویلي چې له کلونو جګړې او ناکرارۍ وروسته د اوربن په لومړۍ ورځ کراري وه. د دې اوربن مقصد د سوریې کورنۍ جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي. په دې جګړه کې د 2012 میلادي کال راهیسې تر 300,000 زیات کسان وشل شوي. ملالۍ بشیر په اړه نور تفصیل راوړي.
په سوریه کې د روسیې او امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اوربند د دوشنبې په ورځ پیل سو. د موافقې له مخې به د بشار اسد د ځواکونو او یو شمېر یاغي ډلو ترمنځ جګړه درېږي، خو سخت دریځې ډلې لکه داعش د دې موافقې برخه نه دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې په حلب ښار کې هم د حکومت تر کنټرول لاندې لویدیځ او د یاغیانو تر کنټرول لاندې ختیځ کې شپه پرته له هوایي او راکټي حملو تیره سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال د حکومت تر کنټرول لاندې دمشق او د یاغیانو تر ولکلاندې سیمو څخه راپور ورکړی چې هلته کراري وه او ځایي اوسیدونکو له دې کراري څخه په استفاده د اختر ورځ لمانځلې ده. د سوریې د بشري حقونو د څار ادارې چې په برتانیې کې دفتر لري ویلي د جګړې په لومړۍ کرښه کې بشپړه چوپتیا او کراري وه. د سوریه دولتي رسنوی راپور ورکړی چې په حمص ولایت او حلب ښار کې یاغیانو له اوربند خال خال سرغړونې کړې دي، خو د لویو پیښو راپور نه دی ورکړل سوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری په واشنگتن کې خبریالانو ته ویلي چې اوس ډیر وخت دی چې د اوربند د نتایجو په اړه خبرې وسي، خو له ټولو لورو یې غوښتنه وکړه چې له دې فرصته ګټه پورته کړي. د خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره کړې موافقې ته په اشاره وویل چې دا پلان به په راتلونکو ورځو کې نتیجه ورکړي او زه له ټولو خواوو غوښتنه کوم چې د دغه اوربند ملاتړ وکړي، ځکه دا شاید د یو موټی سوریې د ژغورلو اخري فرصت وي. که دغه اوربند د یوې اونۍ لپاره دوام وکړي، واشنگتن او مسکو به د اسلامي سخت درځو د ځپل په مقصد به ساري ګډ عملیات پیل کړي. په دغه ډلو کې د القاعده اړوند د فتح شام جبهه هم شامل ده. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخائیل بوګدانوف ویلي د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن ډیمستورا کولای سي د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې حکومتي چارواکي او د حکومت مخالفین د سولې نوې خبرو ته راوبولي. کری ویلي د ملګرو ملتونو په مرسته د سولې مذاکرات د رښتونی او ممکن حل یوازینۍ لاره ده، خو د اوربان د موافقې په اړه اوس هم انتقادونه سته چې آیا دوام به وکړي کنه. د حکومت مخالفینو تر اوسه پر دغه موافقه او خپلو غوښتنو چې دا اوربان به څه ډول څارل کېږي په رسمي توګه لاسلیک نه دی کړی. د یو شمیر یاغي ډلو لخوا د دوشنبې په ورځ په ګډه اعلامیه کې ویل سوي چې دوی په داسې حال کې اوربان نسي پلي کولای چې ملکي وګړي ځورول کېږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د امریکا د ولسمشر څوکۍ ته کاندیدا هیلری کلینټن په کالیفورنیا کې د کمپاین غونډې لدی کابل ځندول شي. ډاکټران ورته ویلي د سکاروي په ناروغۍ اخته ده. د خبرو وروسته لاغې ده چې د یک شنبې په ورځ د دې سر وڅرخېد، وروسته تر خپل موټر پورې یوړل شوه. په دې اړه به نور جزئیات له ملالۍ بشیر نواورو ورپسې کور کلی او د ګوډ اچار پروګرامونه له یاده مباسي.
د ډیموکرات ګوند لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته نوماندي هیلری کلینټن تایید کړه چې په امریکا کې د سپتمبر 11 په حملو کې وژل سوی په یاد غونډه کې سر وڅرخېد او خپل توازن یې له لاسه ورکړ، خو اوس بیرته ښه سوی ده. کلینټن په نیویارک کې د دې دوشنبه په ورځ سی ان ان تلویزیون ته د مرکه پر مهال ویلي، زما سر وڅرخېد او توازن مې د یوې دقیقې لپاره له لاسه ورکړ. کله چې په موټر کې کښېنستم هلته هوا نسبتا سړه وه او اوبه مې وڅښلې، نو سمدستي ښه شوم. کلینټن زیاته کړه چې غواړي دا خبره ژر تر ژره تیره سي او خپل کمپاین ته په اشاره ویلي چې غواړي بیرته خپلو کارونو ته په دوه درو ورځو کې دوام ورکړي. د دې ناروغۍ له کبله هیلری کلینټن اړ شوه چې په کالیفورنیا کې د سپتمبر د 12 او 13 د کمپاین غونډې وځنډوي. کلینټن ویلي چې د خپل سکاروي د ناروغۍ خبره یې سمدستي نه و اعلان کړي، ځکه فکر یې کاوه دومره لویه خبره به نه وي. هیلری کلینټن ویلي چې په خوا یې هم داسې روغتیایي وضعیت خراب شوی دی. د کلینټن د ژوند ملګري د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن پی بی ایس تلویزیون ته ویلي چې میرمن یې د اوبو له کمی سره مخامخ شوې وه، خو د ده په وینا دا نوې خبره نه ده، ځکه میرمن یې په نستړی کېدونکې توګه کار کړی دی. د هیلری کلینټن روغتیایي وضعیت خلک اندیشمن کړی دی، خو دا او د ژوند ملګری یې دواړه خلکو ته باور ورکوي چې د دې روغتیایي وضعیت اوږدمهاله ستونزه نه پېښوي. په 2012 کال کې هم هیلری کلینټن هغه وخت به هوښه شوی و چې د میډې په ویروس اخته شوی و. ډاکټرانو وروسته وویل چې دوی د هیلری کلینټن په مغزو کې د وینې لوټه موندلې، خو وروسته یې ورته وویل چې روغتیایي وضعیت یې بیخي سم دی. دغه اوازې تر اوسه دوام کوي او د دې سیاسي مخالف او ولسمشري ته د جمهوري غوښتونکو ګوند نوماند ډونالد ټرمپ ویلي چې شایي هیلری کلینټن مغزي سرطان ولري او یا هم په پارکنسنز ناروغۍ اخته وي.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو ستړي مشي، بزای ټو کې کومې بدې پایلې لري؟
سره ناستو ایورتلې وبلم دی ټو کې کولې سې کودرتی داسې سي په دې سره ولګېد مرون پورې ته نه وته جاب جای مل شو تم ټو کا په پد ټو کې بس ولګېد.
ولې ځینې خلک داسې ټوکې کوي چې د خوابدیو او شخړو لامل کیږي؟
بې جای ټوکې کوي، مسخرې کوي، اول ټوکې آخرې پټاکس بیا جنگ سره وکړي، دا ټول د بېتعلیمۍ وجه ده.
نن په همدې اړه خبرې کوو. په وروستیو شېبو کې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې، له فرشتې مرسل سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو، روان شناسان وایي چې ټوکې او خنداوې د انسان صحت ته ډېره ګټه رسوي. هغه کسان چې ټوکې کوي، خاندي او نور خندوي ژر نه زړیږي، خو په اخلاقي لحاظ ټوکی هم ځان ته خاص ځای او وخت غواړي. هغه کسان چې بې ځایه او بې وخته ټوکی کوي، نه یوازې دا چې مقابل لوری خفه کوي، بلکې ځان هم ناستو خلکو ته بې شخصیته ورپیژني. ځینې کسان بیا داسې ټوکی کوي چې د نورو شخصیت، کورنۍ او آن قوم توهینوي. کله ناکله بیا ټوکی دې حد ته هم رسیږي چې مرګ ژوبله رامنځته کوي. په دې اکله وروسته غږیږو. لومړی وحید الله د ځان پاکله وایي چې له ملګرو یې په همدې بې ځایه ټوکو خوابدی دی.
هم صنفیانو سره د ټوکو په محل باندې خپه شوم چې اوس هم خپګان ورسره لرم. خپګان مو په یو داسې ټوکه راغی چې هغه قومي اړخ یې درلود، خپله زما شخصا زما قوم او دې ته اراجه کېدله. نو تر اوسه خپه یم، در حالې کې هغه زما ډېر نږدې هم صنفیانو. علت یې همدغه غلطی ټوکې وې، مسخرې وې. البته له ټوکې وېستل رشخند او مسخره شوله. زه ډېر زیات خاطرې لرم او فعلا هم د دې ټوک ښکار یم.
ټوکې که د کورنۍ د غړو ترمنځ هم له حد نه ډېرې او تیرې شي، ستونزې رامنځته کوي. د ننګرهار اوسېدونکی امان الله وایي چې له نیا او د ترې له ښځې سره یې ټوکې په جنګ بدلې شوې.
ټوکه خپله داسې شی دی چې یو کس که ته غواړې چې وای خندې، نو هغه سره باید ټوکې وکړي. په یو کورنۍ کې یو کس داسې ټوکه کوي، یا کورنۍ ته ضربه رسوي، یا مثلا د هغې کورنۍ یو غړي ته ضربه رسوي چې هغه غړی په هغې کورنۍ کې ډېر قدر لري، هغه بې حیثیته کېږي او شی کېږي. ځینې کسان وایي چې هغوی دوستي دومره عمیقه شوې وي چې هغوی خپل منځ کې هر رقم ټوکې کوي، لیکن بی خفه کېږي نه. نو هغه بیا د دوستانو په منځ کې کېږي، نه د کورنۍ په منځ کې. زه خپله مثلا ځینې وخت کې په کور کې ناست، نو زما د نیا وراره راته، ما مې نیا ته ویلې مېل ستا وراره راغلی و، ځکه زما خپل دی د کاکا ښځې سره ټوکې وي. ما ورته ویل ستا وراره راغلی و، لیکن زما د کاکا ښځې چای هم ورته ورنه کړه او ستړي مشي ورنه کړه، بېرته لاړو. چې کله زما د کاکا ښځه راغله، نو زه په دې باندې همسې ډایرکټ ورغلم، میل ویل تا داسې ونه کړل، هغې ما سره جنګ وکړم. ویل ته ولې ما ته داسې وایي؟ ځکه وایي صحیح ده، ته ما سره ټوکې کوې وایي که، لیکن ته ما نه غواړې چې زما کورنۍ خفه کړې. نو په هغه نه بعد چې کله ما هغه ټوکه وکړه، هغې نه بعد مې غیر ادبي ټوکه نه ده کړې، ځکه زه پوه شوم هماغلته چې یو کس په غیر ادبي ټوکه باندې ډېر سخت خفه کېږي، چې هغه کس تر ننه پورې هم مانه خفه دی.
ځینې کسان بیا داسې ټوکې هم کوي چې د مقابل لوري د مایوسۍ لامل کېږي. بیا هم امان الله وایي
مثلا ځینې کسان وایي چې د هغې یو عیب لري، نو هغه ته د هغه هغه عیب یادول دا ټوکه نه ده. دا اصل کې یو ضربه ده چې یو انسان ته سړی ورکوي. نو ځینې کسان وایي چې داسې ټوکې کوي چې یو چا کې څه عیب وي، یو شی وي، هغه ورته یادوي. مثلا یو کس وي سترګې چپې دي، ته ورته چپ سترګې وایي. یا مثلا یو کس دی نه اوري، هغې ته ځینې خلک عین کوڼه وایي که نه. څوک دي یو خپنه لري، یو کس ورته وایي لنګ، یا یو چی بل ورته وایي که نه. نو دغه مختلف نمونه د یو انسان مایوسه کوي. تا هغه په ټوکه کې هم ورته وایي، هغه ته یو مایوسي پیدا کیږي.
د ټوکو په وخت د عمر په پام کې نیول هم ډیر ضرور دي. ډاکټر هوتاک وایي چې مشر سړی سره د واده په محفل کې داسې ټوکه کړې وه چې تر ننه پښیمانه دی، ځکه ټوکه د هغه د خپګان سبب شوه.
د دې پیپسي بوتل کې اوبه واچولې او ما د اوبه واخیستلې، دغه مخکې مې کېښودې. نو هغه راته آخر وویلې چې زه خو دا نورو سره ټوکې لرم، او ما تر اوسه تر نه کشرې زوی مې له تا مشر ده، زه چې ټوکې یم یا ټوکې کومه، نو تا سره مې داسې رویه نه ده کړې. تا ولې زه د تربرو مخکې کم راوستلم؟ نو ما خو پیپسي څښلې او تا پیپسي بوتل اوبه را ډکه ما ته در راوړه. نو ډېر سخت خفه شولم، معذرت مې وغوښته. تر ننه بیا نه ما ورسره ټوکه کړې او نه هغه. کله مې چې ویني بیا سره په خندا شي چې هماغه قصه هغه ته ورپیا شي. پاته کله کله داسې څه وشي چې بیا سړی پې وروسته خفه وي، ځکه د یو انسان عزت دغه ډېره غټه خبره ده نسبت دې ته چې ته یو دوه وخندوي. غمونه خو ډېر دي، ټوکې وي، خو سمې ټوکې چې تر څو سره د دوستان خوشحاله اوسي.
اجمل بیا وایي کله چې څوک ټوکه کوي، نو دا دې حتما په پام کې نیسي چې مقابل لوری څه ډول عادت لري. ټوکه منی کنه
بعضې وخت کې ښه ده، خو په جای ټوکه داسې بې جایه بې چوکاټه ټوکه کول نه دي په کار. دې نه ډېر شر او فساد جوړېږي. بعضې یو کس باندې بده ولګېږي، هغه نه جنګ جوړ سي، هغه نه یو باس جوړ سي. باید چې خپل هم داسې ټوکه ونه کړي چې بلې برداشت نه کړي. باید چې بل ته دومره اجازه ورنه کړي چې تا سره داسې ټوکه وکړي چې ته برداشت نه کړی سي. په ډېرو خبرو کې یو داسې خبر راسي چې هغه سړي باندې ډېر بد اثار وکړي، خامخا باس منځته راځي.
د کابل اوسېدونکی حمید بیا په ټوکو کې د مقابل لوري د شخصیت ډېر خیال ساتي او هیڅکله داسې ټوکه نه کوي چې څوک خفه کړي.
زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې د یو انسان په شخصیت یا د یو انسان په لباس یا د یو انسان په قواره باندې ټوکه نه کوم. داسې ټوکه نه کوم چې که پنځه نفره نور هم هلته ناست اوسېږي، هغو د په هغه پورې وخاندي او یو بل فکر وکړه. زه همیشه هغه داسې ټوکې کوم چې هغه نفر یو وخاندي، مثال یو
پنځه دقیقې وخت په خوشحالي تیر شي سوی چې او دوست موږ سره ښه ټوکی وکړه. سینې چې مثال هغه ته ډېر ورباندې بد او لګېږي او هغه دوستان او رفیقان سجید هغه ته بد ښکاره شي.
روزو هغه ټوکو ته چې د خلکو په منځ کې دښمنی پیدا کړي په پایل کې خندا خو پایله جوړاوي. د څو تنو خبري اورو چې وای په خطرناک وسایلو لکه ټوپک او داسې نور ټوکی نه کیږي. څوک چې کوي بیا لبل کس سره ځان هم تبا کوي.
ټوپک په لاس کې ولم دی ولم دی ولم دی نه ټوکی کوي. هغه قدرتي یا ماشيته ګوته ورسي هغه سي داس ویولي د پلی خمرې کې زومه پلیسان خپل منځ کې سره ناستو ایورتلې ولم دی ټوکی کولې سي قدرتي داس سي په دې سره ولګي مرمۍ پورې نه وته جاب جامل شو تم ټوکو دغه قسم نه وسته خو په دا ټوکی کې بس ولګي.
همداسې ما ولیدل پېښور کې همداسې یو نیازای و دوی شین ته تللي وو هلته یو شین ده په نام د اټک باندې نو څلور پنځه ملګري وو هلته چې لاړل هلته یې مستي کوله تا ورته یې وایم هغه ورته دي ولاکه مې ورته یې وایي هغه چې ورته کړی وو لاندې ور ولوېد وی بوړ مړ سه هغه نه بیا لو جنجال جوړ سه ویلې تاسې له کس ته وزلی ده بیا دي چې ډېرې بدۍ وسولې بیا هغه ورونه راجګ سو بل کاسې وویسته خو هغه معامله له ټوکې نه جوړه سوې وه. داسې مې لیدلي دي چې سړی وو زموږ کلیوالو ټوکې کولې خپلې لور ته یې ویلې ولم دې داس ټوپک ته خلاص مړه کړله په زرګونو دا رقم کارونه سوي دي. بجای ټوکی بجای ناستای بجای مستیګان دا خو ګټه نه لري چا پی پکې مت سوي دي لاسونه پکې مت سوي دي د موږ یو کلیوالو خوسای کاو خوسای هغه باندې راځي چې تمام باندې ولې پرتګال خوشکا ډب مړې دام ټوکی بیا دوه کاجی پکې وار کړل دا ریمو په خپل کاوم کې دا کار شوی دا چې ټوکو نه ډیر جنجالونه جوړ سوي دي په سعودي کې موږ کلیوالو مستی کولا په لټافیر کې یو کاسمل سي هغه نه غاټ جنجال جوړ سوي دا ټوکو نه ډیر شایان جوړ سوي دي دا لکه مکل توم نه کیږي.
ټوپک ورته نیولی و چې ګوره ولمه دی هغه ټوکې کولې هغه ته مخکې مرمۍ تېرې کړې وه هغه له یو خورې ورور وویشته شیدانې کړ د بېجای ټوکو نه پټاکه جوړېږي هغه پښتو یو متل ده وایي ټوکه پلاني باندې پټاکه سوه نو هغه پټاکه مانا ده چې هغه ډز هغه ولي بېجای ټوکې کوي مسخرې کوي اول ټوکې اخرې پټاکه شي بیا جنګ سره وکوي دا ټول د بې تعلیمۍ وجه ده.
دا غولک نه لیندې دا غولک دې کې ګټه کې خو هغه چې کې خو د خورل ته ولاړ و ګوتې نه دا کاسي خو یې سو ټرو په دسترګې کې ولاګیدله اوس مصنوعي سترګې ورته یې ده چې شینه چې د ټوک نه دا یو بل زمونږ په ځای کې بل هم داسې کلشنکو ور سره د چورته نیولې و هغه په دیوال ناس دا غلک په دیوال سره ته چولم دی کوم د ماشې ته چګوتړل په دې شینه وشته بل مخره واړو کوم بدی ور سره نه و ټوکو کې مرمه به کې تیر و خلاص وشته دې زړه باندې بل مخره واړو نو دا د چې شینه ټوک شو د بیا خپل نه د ټوک نه د ټوک انجام داسې چې اخره بدی او بدبینی او دښمنی وي.
اچار اچار اچار
د چی شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام اختر ته میوی او کلچی اخستی کنه خامه خواب مو اخستی وی خو خدای دی وکی چې تیر اختر زړی او رستی نیوی ځکه اوس خو دکانداران د میوو د ټوکرایو په سر تازه او روغ میوی اچوي او تریلاندې چینجنې زړی او خرابې داس خو کچالو پیاز او نور شانم په غلطه یو دوکي سره په خلکو تیروي په دې ډول چې سوری او چونجنې خواوي کته او روغې پورته یي وي چې اخیستونکي ونه ویني اوس همدا د چل سوداګرۍ خو دا او ترقی کړی ده. د خبرونې په پایل کې څو مهم خبرونه دراورو.
اوس پام کوي وړو او غټو خبرونو ته.
د چرسو او تریاکو ضد ادارې څو تنه کارکوونکي پوډریان شول.
په امنیتي چارو کې د غټو خېټو خاوندانو ته د زړورتوب میډالونه ورکړل شول.
د یو دفتر دوه تنه صفاکاران د ډېری صفاکارۍ له امله په روغتون کې بستري شول.
د خبرونو توصیل
در پدر آژانس خبر را کوي چې د چرسو او تریاکو ضد ادارې څو تنه کارکوونکي پوډریان شول. خبر زیاتوي چې نوموړي کارکوونکي له پوډري کېدو وروسته د پولیسوخته پوډریانو وړ هېواد ته ورسېدل. خبري سرچینې وایي چې د چرسو او تریاکو ضد ادارې زیاتره کارکوونکي چرسیان او تریاکیان دي، ځکه کله چې دوی له قاچاقبران څخه پوډر او تریاک نیسي نو سمدستي یو کش تزره کېږي او له یو کش وروسته پاخه عملیان تېر جوړ سي. کارپوهان وایي همدا علت دی چې د مخدره موادو د کر او قاچاق په ضد مبارزه کار نه ورکوي، خو کارپوهان د قاچاق او د کر په پیسو چپه خوله پاتې سول.
د بی خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوي چې په امنیتي چارو کې د غټو خېټو والاو ته د زړورتوب مډالونه ورکړل شول. خبر زیاتوي چې په دغه مراسمو کې د وړو خېټو لرونکو افسرانو هم ګډون کړی و او هغوی ته هم د زړورتوب واړه مډالونه ورکړل شول. په داسې حال کې چې مډالونه ویشل کېدل، د مډالونو د چارو مشر وویل چې له دې وروسته په امنیتي سکتور کې د زړورتوب غټه نښه به خېټه وي، او چې څومره د افسر خېټه غټه وي همدومره به زړور او همدومره به په هېواد مین بلل کېږي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوی دی چې د یو دفتر دوه تنه صفاکاران د دفتر د ډېرې صفاکارۍ له امله په روغتون کې بستري شول. خبر زیاتوي چې هر کال دفتر ته د هیئت د راتلو له امله همدغه ډول بوږنوونکې پېښې رامنځته کېږي، او هغه دوه تنه د دفتر صفاکاران چې ټول کال یو بغله پراته وي او د دفتر ټوله صفایي یې همدغه د هیئت راتلو ته ساتلې وي، نو یو دم د ډېرې صفاکارۍ له امله ستړي او ناروغه کېږي. دوی وایي که هیئتان مهرباني وکړي او زر زر راسي چې موږ هم زر زر صفاکاري وکړو، نو دومره به نه ستړي کېږو او نه به ناروغه کېږو.
خبرونه خلاص شول.
چې په ښار کې چاودنه یا کومه بله امنیتي پېښه رامنځته شي، نو امنیتي ځواکونه ډېر کلک تدابیر ونیسي. د دغسې تدابیرو یوه نمونه دراوروو.
څنګه چلو
صاحب؟ په لارې کې چاودېدونکي مواد ځای په ځای کړي وو.
رښتیا؟
هو صاحب، ډېر زیات تخریب یې کړی دی.
اورې والک، اورې. وعلیکم سلام. وای، چاودنه د لارې په واسطه کړې وه. نو هله زر شئ لارې تلاشي کړئ. پام کوئ چې اول لارې هم پرته له تلاشۍ درنه تیره نه سي. مننه، مننه. سمه ده، خدای په امان.
جنرال صاحب، زه لاړ شم.
او زه ته لاړ شم.
صاحب څه مو ویل؟
او چاودنه په څه ډول شوې ده؟
جنرال صاحب، دا ځل یې تاکتیک بدل کړی و او چاودنه یې د تونس په واسطه کړې وه.
په تونس کې هم انفجاري مواد ایښي وو؟
هو صاحب.
اورې، وعلیکم سلام. فورا تلاشیو ته هدایت ورکړئ چې ټول تونسونه تلاشي کړي. او ډېر ژر، تر نیم ساعته پورې د ټول ښار او ولسوالیو تونسونه تلاشي غواړم. پوس وې؟ ډېر ژر، ډېر دی وي. ځانو په مخه دې ښه.
جنرال صاحب، زه څه وکړم؟
تلاشه او اوزا وڅاره.
ښه صاحب، په سترګو. صاحب، دا ځلې چاودنه د تیلو د ټانکر په واسطه کړې ده.
د ټانکر؟
هو صاحب.
اورې، هله ډېر ژر ټول ټانکرونه تلاشي کړئ. وو د فاضلاب ټانکرونه، د تیلو ټانکرونه، د اوبو هم تلاشي کړئ. ډېر ژر، هله زر سئ نو.
صاحب، دا ځلې چاودنه د سیسه د سې بس په واسطه کړې ده.
اوف، لیونه یې کړم. اورې، ډېر ژر د ښار ټول بسونه تلاشي کړئ. سیسه د دو، سیسه د سې، که هر څه وي ټول ژر تلاشي کړئ چې اوس بله چاودنه ونه شي. زر سئ.
همدا یو کار دې زده کړی دی چې تلاشي ټول ښار دې پرې تباک.
څنګه چل دی؟
صاحب، بیا چاودنه د لارې په واسطه کړې ده.
د لارې؟
او صاحب،
بیا یې له سره را ونیوله. په لارې پسې د څه شي وار دی؟
په لارې پسې د تونس.
اوره لاری پریگ دی تونسونه تلاشی کړی د دې لپاره چې د تونس وار را رسیدلای دا ځل 14 نه د تونس په واسطه کوي د لاند کروزر نوبت نه دی تیر سوای خو دوړه تلاشی کړی او کله لاس مو کېږي ټانکرونه هم تلاشی کړی نه د زرنج په واسطه به نه کوي
وس د هم باورای
خبرزه صاحب ته به خار تلارشی او د نرخونو په برخه کې به یو راپور جوړ کی پوه شوې
ښه صاحب چې نرخونه لوړ شوي دي که نه
وګوره چې د کومو شیانو نرخونه لوړ شوي دي ولې لوړ شوي دي څومره لوړ شوي دي او داسې نور
ښه صاحب پوه شو
ټیپ او نور ضروري وسایل در سره واخله
ښه صاحب په سترګو
بله
صاحب خبر دهیم
چه دی ویل؟
صاحب پخار که ما اوز کومی خواته لاشم
هم ده غلطه ده نرخونو پخته نو که
صاحب ده چشی ده نرخونو؟
ده طولو شایانو
خسه پسترگو
ده چمره احمق ده خمه پوگو چه چه وکره و چه و نکری خو آقا ده بیا هم نپویگی چه چه وکی بله
صاحب خبر دهیم
نو څنګه دې کوم چې خبر زی
صاحب ما ویل چې له چا نه پوښتنه وکړم
د ما له پلاره
صاحب د هغه دوکان په کوم مارکیټ کې دی
چټلی څه مې درته وویل ه
صاحب ودې ویل چې د نرخونو په باره کې رپورټ جوړ کړه
نو جوړ دی که
صاحب دغه دی جوړوم ی که نه خو ودې نه ویل چې له چا نه پوښتنه وکړم که نه
درته ومې ویل چې له دوکاندارانو له ښاریانو پوښتنه وکړه او غږونه یې واخله
ښه صاحب دغلته یو سړی پیرکي پلوري پوښتنه ترې وکړه
ترې ویکه بلې
صاحب خبر دهیم
بیا څه وایې
صاحب ما ویل چې کله چا پوښتنه وکړم په غوسه کېږي خو به نه
کاشکې دې دغه خوله در ماته کړي تېر دې له راپورټه زه کورته دې لاړ شه ته هم بیا خبریال شوې
خیر سی صاحب په کور کې به مې له پلاره د ټولو شیانو د نرخونو پوښتنه وکړم صاحب هغه پوهیږي چې نرخونه ولې پورته شوي دي
ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه غیستونکی و برای افغانپور نقیب الله لاروی حیا اوریا خیل او زه حسین حکمت که لمونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیر مو دادی کابل 411 کندهار 22 خوست 1 کندز 1 او جلال آباد 3
چس کم استاد مینے دو شربت جام دغو گن زمد شہادت جام بل خائی چ قبول پو خلوص کی سوک چ چال ور کوی د موہ پت جام خدای استا په لوی قدرت باندې قسم خوري روغانه وا قبول کی د منت جام هغه نن سوای راتا مخکې مخکې کیږي نن ہاگنن سوائے راتا مخی مخی کی گنن ہاگد تن کئی منی ہاگد تن کئی منی نگ مراتا گگی گنن
اغنن سبای راتا مخی مخی کی نن اغنن سبای راتا مخی مخی کی نن شاری راتا سم شاری کبھی بھگئی شاری راتا سم شاری کبھی بھگئی شاری راتا سم شاری کبھی بھاگ خندا گانی دی بھاگ خندا گانی دی ولا رات خندی گی نم بھاگ نن سبائے راتا مخی مخی کی گنن بھاگنن سبائے راتا.